دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساک امیری درته هر کله وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان پاړه رپورټونه شننې تبصرې مرکی او د ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. هله دا د خبرونه تر پای را سره وسی. په روانه غړې کې اوري په پاکستان او افغانستان کې طالبانو یو بل تورن کړي چې خبرې ناکامې کړې دي. یو قبایلی مشر وای باید دا کشالۍ هواري کړل شي.
د ټولو خبرو وجه د امن دراتو د پاره د قبایل سره ظلم شوی دی. قبایل مستعمره شو، قبایل تقسیم شو، قبایل داسې شو چې ویزه پاسپورت کې راي شو.
وزیر اعظم د مولانا خانزیب د وجنې نوټه څخه سیاسي ګوندونو د پلټون لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو هر کله کړی دی.
د دې تپوسم کې د ایشیو د دې د امپیونټی چې نه د چې بغیر تپوس نه د کیس موافقت کیږي د دې بمخنیوي تر ډیره حد پورې وشي.
د پاکستان حکومت د ماربلو صنعت ته د ودی ورکول لپاره ځانګړي پالیسۍ اعلان کړي. خو د ماربلو کاروبار کوونکي وایي
مومندو کې یو ماربل سیټي اناونس لدا ریمن دی ورکو او وسه پورې لس دوه سال وشو ناکام روانه ده. ولې د چې کوم افسرانو بی ګراوند ریالټی ټچ نکړل
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو ل مشال رادیو سره وسه. مشال رادیو ته تاسې غوږی. د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په استنبول کې د سولې دریم پړاو خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. دواړو غاړو د مذاکراتو د ناکامۍ ذمواري پر یو بل اچولې دي. دا خبرې چې د نومبر په شپږم اپیل شوې وي چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو مشرانو مشري کوله. که څه هم د خبرو د ناکامۍ اعلان شوې خو دا لا روښانه نه ده چې د سرحدي نښتو وروستو اعلان شوې اوربند به دوام عمومي او که نه. نور تفصیل شانواز ترک زیره کوي.
د پاکستان او افغانستان په منځ کې روانې خبرې بیا هم بې نتیجې ختمې شوې. د خبرو د دغه لړۍ ختمېدو اعلانونه د پاکستان او د افغانستان د چارواکو لخوا خوشوي، خو دا پکې بیا نه دی ویل شوي چې آیا اوربند به هم برقراره وي او که څنګه. دغه خبرې چې په شپږم د نومبر په استنبول ترکیه کې په دریم وار شروع شوې، د نومبر په اوومه ماښام د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاءالله تارړ په خبره ختمې شوې. د دواړو هیوادونو په منځ کې د جوړجاړي دغه خبرو د دریم پړاو د پاره د پاکستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو مشران او ورسره بیا نور تنانه ورغلي. تر دې وړاندې دوه پړاوونه مذاکرات چې اول په دوحا کې او بیا هم په استنبول کې شو مشري د دغه هیوادونو د دفاع وزیرانو کړی و. د مذاکراتو دغه لړۍ په 19 اکتوبر د هغې لانجې چې پکې د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون د یو خبر سره سم پکتیکا او برمل کې ګوندي پاکستان د لوري بریدونه شوي یوه ورځ وروسته په دوحه قطر کې شروع شو. په دغه نیټه اوربند هم اعلان شوی. دا چې که د دریو پړاوونو باوجود هم خبرې د ناکامۍ ښکار کیږي نو وجه بیا څه کېدی شي؟ مشال رډیو هم دغه پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د پخواني پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړي. تحریک طالبان پاکستان او د داعش په نوم طاقتونه دي، په هغې څه قابو نشته دی، نو ځکه هم هغوی پاکستان ته داسې باور نشي ورکولی چې ګنې د سرحد نه به دې غاړې مداخلت نه کیږي. او بیا په مذهبي طور باندې ملا هبت الله خونزاده د دوی امیر دی، ټي ټي پي والا خو د هغه مریدان دي او د هغه سره بیعت هم کړی دی، نو هغه بیا د جهاد څنګه په شا کولی شي؟ خو توصیف احمد خان زیاته کړه چې پاکستان هم باید د افغان مهاجرینو په واپسې کې د زغم نه کار واخلي. ده وویل چې هغه خلک خو د افغان طالبانو د یری پاکستان ته راغلي نو واپس لیږلې داسې دي لکه اور ته لیږل. په تېرو ورځو کې ځینې تجزیه کارو او تر دې چې د افغانستان دپاره د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر هم مشال رډیو ته ویلو مذاکراتو کې باید پخوانی سفیران او د سرحدي سیمو سره نږدې اوسیدونکو مشران هم شامل وي. خو باوجود دغه په درې واړه پړاوونو کې داسې هیڅ څوک د مذاکراتو برخه نه و. د محمدو حجی زیارت ګل بایزه چې هم یې محمدو قسمه کې دي او هم د ډیورنډ کرخې نه هاغه غاړي مشال رډیو ته وویل دوی او د دوی مشرانو کله په دغه پوله د لانجونه نه افغانستان او نه پاکستان خبر کړي، بلکې دوی به ټول ستونزې په خپله هوارولې. نو اوس چې د دوی د لاسه واک اختیار اخیستل شوی لانجې زیاتېږي خو هوارېږي نه.
یو خو دا جنگ او جګړه چې کومه روانه ده د طالبان د خوانه خو بالکل په دې بنیاد روانه ده چې افغانان څنګه خوشاله کې چې موږ د پاکستان دوستان نه یو دشمنان دي. او دغه سی ټی ټی پی کما مساله پاکستان روانه کړی دا د دوی خلکو دوی ساتلی او دوی پیدا کړی او دغه سی څنګه دوی کول دغه سی هغه کوي هغه چې دوی نه منکر دي چې را منګه افغانستان کې ټی ټی پی نشته نو زه به وته په نمونه ورخم زه به وته په کلی ورخم زه به وته په التا زه ورخم د تاګ او دراتګ لار به ورخم دا څه پټه پناه خبرند چې ټی ټی پی په افغانستان کې ناشته ده او دا غیر دی ناراضی او دلته دهشتګردی کوي څنګه چې دوی دلته ناشته افغانستان کې عملیات کول دغه څه هغوی په افغانستان کې ناشته پاکستان کې عملیات کوي څنګه چې دوی نه منل داسې هغوی نه مني خو د ټولو خبرو وجه د امن د راتلو دپاره د قبایلو سره ظلم شوی دی قبایل مستعمره شو قبایل تقسیم شو قبایل داسې شو چې ویزه پاسپورټ پرای شو د دوی رشتې د دوی ځمکې د دوی کورونه د دوی وری هر څه تقسیم شو هغه یو قسم د زور او د جبر سره وشو
دا زیارت ګل جی په خبره که د ډیورن کرخې دې غاړه ته د قبایلي سیمو حالات ښه نه دي نو هغه غاړه هم ژوند ډیر خراب دی د پاکستان اردو جی بی ټی وی چینل جیو په 8 نومبر د دفاع وزیر خواجه آصف یو بیان شریک کړی چې هغه پکې ویلي مذاکرات ختم شوي او مذاکراتي غړي واپس شوي د بیا زیاته کړي چې د مذاکراتو د بل پړاو هیڅ پروګرام هم نشته او د پاکستان خالی لاس واپسي دا معنی ده چې د منځګړیو هم د افغانستان نه څه امید نشته دا مذاکرات د قطر او ترکیه په منځګړیتوب شروع شوه چې تر پورونو پورې د منځګړیتوب ځمواري په غاړه و بلخوا بیا د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون په ایکس باندې د طالبانو د ترجمان مولوی ذبیح الله مجاهد یو خبر شریک کړی چې هغه پکې ویلي پاکستان د خپل سلامتیا ټول ځمواري په افغانستان واچوله خو د خپل یاد افغانستان د سلامتیا هیڅ ځمواري قبول نه کړه نو ځکه هم د منځګړو د ډیرو کوششونو باوجود دغه مذاکرات بې نتیجې پاتې شول منځګړو لکه قطر او ترکیه د دغه مذاکراتو په ناکامۍ لا هم کوم بیان نه دی جاری کړی شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ
د اورګزو مشرانو په جرګه کې حکومت غوښتنه کړې چې د امنیت ټینګښت لپاره جګدي ګامونه پورته کړي د اندېښنه څرګنده کړه چې نامنې بیا زیاتېږي وسله والیدل شوي او د تیرو عملیاتو معاوضې هم نه دي ورکړل شوي دوی ویلي که حکومت اقدام ونه کړي نو خلکو ته اجازه ورکړي چې د خپل امنیت لپاره په خپله اقدامات پورته کړي حکومت تر اوسه د جرګې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې په وار وار دا خبره کړې چې د وسله والو پر ضد هدفي عملیات دوام لري نور تفصیل ممتاز بنگش راکوي
د قبایلي ضلع اورګزو مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دوی په ضلع کې باید د امنیت ټینګښت باوري کړي ځکه چې دوی په سیمه کې له سختې ناامنۍ سره مخامخ دي د نومبر په 1 نیټه غلجو سیمه کې د یادو غوښتنو لپاره یو جرګه وشوه په جرګه کې د یادو ضلع ګڼو سیمو نه مشران مدني فعالان او د سیمې نور خلک شریک شول پر دې مهال ځایي مشر ملک زلمن شاه وویل د اورګزو ضلع پر ګډون د نورو قبایلي سیمو خلک هم د بدو حالاتو سره مخامخ دي او د دوی د خوندیتوب او د امنیت پر ځای کولو پاره د حکومت د هڅو څخه مطمئن نه دي
کابه چې مواد دغه مدنیات پر خبراوي مدنیاتو د خلکو سره خبره وکي که کومه طریقه وي غو طریقه به تر جوړ کوم د مدنیاتو په لنګشه خدامو وطن مارنګي مو یم ته کوټه رنگ شي وي هان یو څه پر ورجه تاسو جوړی کړی کما رنگ شي رنگ شي غوالا تاسو خبره کوم مو ته وسه پر سر بھی نہیں ملا مو کبھی سکوم یوں کہنا دا گنا بوریم دالا
ملک سمت خان پر دے محال تورو لگولو چې د ورګزو نه بهر د نورو سیمو وسلوال د دوی په سیمه کې لیدل شوی دی لپاره حکومت ته پکار ده چې مضبوط ګام دی پورته کړي او که حکومت د بهرني خلکو لار نشینی ولې نو بیا دې باید ځایی خلکو ته د دوی پر ضد د ګام پورته کولو اجازه ورکړي شي
د کوم پاسه خل رغلی لري مو او تاسو سوال سره یې څه دی لکه نه تدې دې لکه کې پیدا وي بل اس کو خل رغلی لري کنه دغه ته مو سوال سره یې څه وزه او کنو وزه د بدمشي خبره یا د زور خبرې کې غره دا ورګزینه پاسه بدمشال نشته بیا ورګزینه پاسه خلګ نشته
یو بل ځای مشر حاج محمد رحمان جرګې ته ویلي دوی دا سیویني چې یو وار بیا د ورګزو په سیمه حالات لا نور خرابې دو په لور روان دي او دوی ته ویل شوی چې خپل کورونه دی پریک دي خو قبایلی خلک بیا یو لوی زیان د زغملو وس نه لري د یاد جرګې پړه اندیزامي لا سندي ویلي خو د دې نوړان دي حکومت ځای پولیسو او د پاکستان پوز د عامه اړیکو ادارې یا ایس پی آر بیا ویلي چې قبایلی سیمو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي چې پکې ګڼ شمېر وسلوالو په شمول ځینې پیښو کې د امنیتي ځواکونو او د پولیسو سرتیري هم وژل شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پاکستان وزیر شهباز شریف د مولانا خان زیب د وژنې پیښې نوټس اخیستی او د پلټن لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړولو امر کړی دی. مولانا خان زیب د اکتوبر په 26مه وژل شوی و. دا کمیشن به د ستر عدالت د یو قاضي په مشرۍ شفافې او غیر جانبدارانه پلټنې کوي. د مولانا خان زیب رور د وزیر اعظم دا پریکړه د ستاینې وړ بللې ده. نور تفصیل خالد نیاز راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په داسې حال کې د مولانا خان زیب د قتل پلټنو لپاره د جوډیشل کمیشن جوړولو هدایت ورکړي چې څو ورځې وړاندې راپورونه مخې ته راغلي وو چې سکیورټي فورسز د مولانا خان زیب او ریحان زیب قتل کې ککړ وسلوال وژلي. ولې د مولانا خان زیب کورنۍ د دغه داوی تایید نه کوي؟ د مولانا خان زیب رور شیخ جانزاده مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د دوی رور امن د پاره کار کولو چې په نخ کړل شو. شیخ جانزاده د مولانا خان زیب د قتل پلټنو د پاره د جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله هرکلی کړي او تمه سرګند کړي ده چې د مولانا خان زیب قاتلان به زر اونیول شي.
موږ دغه کمیشن د جوړولو په یعنی دغه په حق کې دغه هرکلی کوو او دغه مغختنه ده چې را دغه مولانا صاحب شهید د پیخي صحیح تحقیقات وکړي شي غیر جانبدارانه آزادانه. نو د دې سره سره صوبایي حکومت د پی ټی آی د تحریک انصاف حکومت د هغې زمونږ سره هیڅ قسمه داسې کومه دغه یعنی هغه غمرازي هم را سره بازاویته ته ورنه راښکاره کړي او په هر صورت دغه د هغې کې خپل یو کمی دی او د مرکزی وفاقي حکومت چې کوم قدم پورته کړ د جوډیشل کمیشن جوړولو نو په دې باندې منګه او د دې وطن خلک د عوامي نشتون غړي په ملک کې د مل نه بهر ټول غړي چې کوم دي خوشاله دي.
مولانا خان زیب باندې حمله کې د دو یو بل ملګری وجل شوی او درې نور ټپیان شوی وو. محمد طارق هم مولانا خان زیب باندې شوی برید کې جوبل شوی وو. دی وايي مولانا خان زیب غختل پښتنه سیمه کې امن پزیشي او هم دې د پاره هلې ځلې کولې.
مولانا چې کوم مولانا خپل ژوند د پښتنو لپاره وقف کړو او په اخري عمر کې هغه دا کوشش وکړ چې پښتانه پوهه چې پښتنو کې شعور راشي. د دې لپاره هغه کتابونه لیکل، د دې لپاره هغه سټډي سرکل یې کولې او دغه سټډي سرکل هغه په مختلفو کالجونو یونیورسيټیو کې کلیو علاقې په اوجره جماعت او یا مختلف نور پرمونو هغه کوشش کوله چې مطلب پښتنو کې پوهه راشي. دغه لپاره هغه کوشش کوله او په دې اخیره کې خدا خدا یو کوشش وکړ چې په مدرسو کې سټډي سرکل یې شروع کړي. دا یو ډېر مې کار و نو د مدرسې نه ډېر زیات کار بشوي خو بس بنو پاونه کا او مولانا صاحب شهید شو.
عوامي نېشنل ګوند هم د عدالتي کمیشن جوړولو هرکلی کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د ثقافت مرکزی سیکریټری خادم حسین مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي جوډیشل کمیشن سره به یو حساسیت راولاړ شي او هدفي وژنو کې به هم سرحد پوری کمې راشي.
دا ټارګټ کیلینګ یا د هدفي وژنې د ډېر مودې نه روانې دي. نو بیا کله خدایي اف آی آر هم درج نه شو که درج کیږي د نامعلومو باندې درج کیږي نو چې دا خبره نامعلومو نه معلوم تراشي دا به یو ډېر مهم اړخي د دې ټول عمل نو امکان دا لري چې پښتونخوا کې بالخصوص او نور ټول وطن کې بالعموم نور ټول پاکستان کې بالعموم دغه د هدفي وژنو دا عمل دا دومره اسانه باندې اونکړی شي چې دا ورته په زړه کې ناشته خبره یا دا مازغو کې دا خبره وړي چې د دې تپوسم کې دی شی او نو د دې دا امپیونټی چې ده دا چې بغیر تپوس نه دا کې اوسمو واقعیت کېږي د دې به مخنیوي تر ډیره حد پورې وشي.
د یادون وردا مولانا خان زیب د روان کال په 10 جولای د باجوړ مرکز خار کې نامعلوم کسانو په ډزو وژلې وو. مولانا خان زیب د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټې غړي او د دینی عالمانو د سانګي مشرو. هغه له کلونو راهسي په باجوړ کې د ناامنۍ او د بشري حقوقو سرغړونو په ضد اولسي او سیاسي مبارزه کوله. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په سواد کې د الخدمت فاونډیشن لخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي په بیلابیلو وړیا یا مفت کورسونو کې تر 55,000 نه زیات ځایي زده کوونکو ګډون کړی دی. په ټیسټ ورکونکو کې زرګونه جنکۍ هم شامل دي چې غواړي د نوي دور مهارتونه زده کړي. تفصیل نیاز احمد خان دا کوي.
د سواد د کابل لوبو میدان کې په زرګون راجمشي هلکان او جنکې د خدمت فاونډیشن لخوا د بنو قابل نومي انفارمیشن ټکنالوژي په بیرابل کورسونو کې داخلي لپاره ټیستا اورغلی د منګوري نوي کې دي. سوهانه اظهار احمد وای چې انلاین درخواست ورکړو او د انفارمیشن ټکنالوژي زده کړو لپاره امتحان ورکړو.
ما دلته په ډیجیټل مارکیټینګ او په ویډیو ایډیټینګ انیمیشن او په گرافک ڈیزائننگ کې ایڈمیشن کړی دی. د دې مخکې هم زه د بنو قابل سټوډنټ پاتې شوی یم او دا ډیر ښه پروګرام دی او دا زموږ لپاره یو ګولډن چانس دی. هر یو نوجوان د پکار دی چې دې ته اپلای وکړي. دا زموږ لپاره ډیره د فخر خبره ده چې یو بل طرف ته خدا چې دا فری آی ټی کورسز دي او دا هر یو کولای شي، مالدار غریب هر یو کولای شي.
د کابل جویریا اظهار وای چې وړاندې بنو قابل کې درې میاشتې کورس کړي او په بل شعبه کې نور کورسونه کول غواړي. دا وای موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي دی او دې کورس سره دوی په کور دننه آنلاین پیسې ګټلی شي.
دا کورسونه چې موږ وکړو موږ ته بهر نم ډیر لکه فیسیلیټیز ملاوي دي چې لکه بهر کمپنی سره هم خپل کار وکړو. دلته چې موږ خپل لکه په دې باندې خپل آنلاین چې کوم جو لکه کاروبار څه دی کنه نو هغه موږ په دې باندې خپل آنلاین کاروبار هم سٹارټ کولای شو. کوم فیمیل چې دی هغه په کور کې ناشته د ایج پکې سلیمیټ نشته. دیس ای د دې سرټیفیکیټ چې موږ دا کوم ملاوي کې 3 منت سرټیفیکیټ کنه نو هغه چې زموږ سره هغه رجسٹر سرټیفیکیټ دی د ګوګل سره د یو کے سره د ریډر شمل کون سره هغه زموږ سره رجسٹرډ دی. دیس ای زموږ اوس کې عمر ګریو لکه هغه دا کورس کړي دی نو هغه چې دا نو هغه نن چې دی نو هغه د یو کے یو کمپنی دا هغه د پاره هغه لکه جاب کوي هغه ته په ډالرز کې دا غي سیلری ملاویږي.
د ټیسټ بیا کون کې الخدمت فاونډیشن ضلع سوات مشر ضیا الله خان دوستا مشال ریډول چې دا ټیسټ کې 28 شوبو لپاره 55000 زده کوونکو درخواستونه ورکړي ول چې پکې 9000 جنکۍ هم شامل دي. دی وای پکې زیاتره د سوات زده کوونکو دي خو د شنګلې او د زده کوونکو پکې هم شامل ول.
زمونږه توقع و چې نیم خلک به پدې کې راځي. د نیم خلکو مونږ تنظیم کړو خو کم تعداد چراغ ظاهر خبره چې خلک ډیر نږدې و او د دې خلکو چې کوم شوق دی په دې سکلز کې او په دې کمپیوټر آی ټی کورسز کې نو ظاهر خبره د سواد خلک چې هغه ایجوکیټډ خلک دی او دا د غو د پاره یو مخه د دې وجنه خلک ډیر زیات راغلل او ان شاء الله چې دویم ټیسټ پوز مونږ ارنج کو. یو ټیسټ کم خلک ناشته هغه خپل پیپر ورکړي هغه ته ببل شیټ او دا ملو شي دي چې کله د دوینو دا واغسته شنو پاتې خلک به ان شاء الله کینه او د دوینو به دویم ټیسټ ورکړي.
د بنو قابل ټیسټ په مقاد جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن د کونکو ته وینا کې ویل چې موجوده وخت د انفارمیشن ټکنالوژي دی. د غز دکړې ورکول له حکومتي ادارو کار دی خو ګرانی لوجه تعلیم ترلاسه کول ګران شوی. غریب خلک پیسونه نشي ورکولای ځکه په لکونو زلمی او پیغلې د تعلیم نه بې برخه کیږي.
پاکستان کې تر پاسه 3 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې عمرونه د 15 تر 14 کالو پورې دي. هغه په سکولونو کې پکارو. پاکستان کې په هر نه کې 8 د کون کې لوړ زده کړو ته نرسېږي. صرف 12% د کون کو ته اعلی زده کړې خو ملاویږي او د هغې وجه هم ده او وجه بیا دا ده چې زمونږ حکمران طبقه لوړ زده کړو ته توجه نه کوي
او اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتا.
حکومتی چارواکی وای چې د انفارمیشن ټکنالوژي زده کړو لپاره د هایر ایجوکیشن تر سوري لاندې بیلابیلو کورسونه روان دي چې پکې زده کوونکو ته مفت لپټاپ هم ورکول کیږي. دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ادارې لخوا ډیجیټل پارک په نوم پیښور او ایبټ آباد کې لوی پروژې هم روان دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان مرکزی حکومت وای غواړي چې ماربلو ته د سند درجه ورکړي او د یوې ځانګړي پالیسۍ لمخې نه یوازې د نوې ټکنالوژۍ له لارې د دې سند برآمدات زیات کړي بلکې د هیواد دننه هم دیتا وده ورکړي. دا چې د ماربلو او درنګونو مالکان او کارپوهان په دې اړه څه نظر لري تفصیل لپاره خبره شبیر احمد جان راکوي.
دا ماربلو او درنګونو روزګار کوونکي وای وړاندې هم په کال 2008 کې د حکومت لخوا د ماربلو سند ښکولو داسې یو هڅه شوې وه او یو غیر منافع بخش پازډک په نوم یو سازمان هم جوړ کړی شوی وو چې په اسانه شرطونو باندې دوی ماربلو او د دې کارخانو والو ته د مشینری او نور اسانتیاو بابت کې مدد ورکوي. خو دوی وای هغوی به شرطونه ډېر سخت وو او ګران وو نو هیڅ هغه شان مرسته ونه شوې. احسان الله خان چې په مومندو شبقدر کې د ماربلو روزګار کوونکو د سازمان پخوانی صدر دی مشال لیډو ته وای چې ټول کمزور خلق دی او غټ سنتونه یا کاخانه په خپل زور او د حکومتي یا مرستندوی ادارو د مرستو بغیر نشي لګولی. باید دوی سره هر ډول مرستې وکړي شي، نو ځکه دا به ډېر غوره ګام وي کچر حکومت ورله د سند درجه ورکړه او ورسره مالی مرستې وکړي.
حکومت دې لګتاونو کې نو نور هم ښه شي، ملک ډېره زیاته زره مبادله راځي، ډېر زیاته پیسې به راځي او خلک هم پکې ډېر زیات پجاب شي. خو د هر کاروبار خپل ګراوند ریالټي چې لکه دوی مومند کې یو مربل سیټي اناؤنس کړل، هغه منه دوی ورکو خو اوسه پورې لس دولس کاله وشوه ناکام روانه ده. ولې د چې کوم افسرانو دوی ګراوند ریالټي ټچ نه کړل او چې کوم د مربلو والا دوی ته کومې مشورې ورکړې وي هغه ځای مطابق دوی لا نړل. مربلو انډستري چې کله تاسو چلوئ د دې لپاره دوه درې شیزونه ډېر اهم دي. انډستري لپاره د مربلو کې اوبه لګي، خبردار چې هغې نکاسي، او درېیمه خبره د پیشنو لوکیشن چې هغې ته مربل چې کومه دي نو دا په اسانه باندې ټرکونه ځي، ګاګ په اسانه ځي.
دوی وایي دا ډېر غټ روزګار دی خو پاملرنه ورته نه صوبایي او نه مرکزي حکومت کوي، او که حکومتي مرسته ولري نو دا به د صوبې او د هیواد اقتصاد کې لویه برخه واچوي. دوی د حکومت دا ګام ستایي چې ګنې دا باقاعده سند وګرځوي. سید خان چې شبقدر او مومندو کې د مربلو یو بل کاروبار کوونکی دی وایي کچر حکومت د بندو کمرو پر ځای د متعلقه کسانو نه د دې سند په ببله سلا مشوره واغسته نو تیر وختونو کې چې د ماربل سیټي په نوم پروژه له ناکامۍ سره کومه مخ شوې وه نو هغه شان بنه کیږي او ګڼ شمېر روزګارونو سره سره به ملکی اقتصاد هم ښه کولی شي.
انویسټمنټ غواړي او دا خلک چې کوم دي لوکل غریبانان دوه درې څلور کسان انویسټران شي ملګري شي انډیوالان شي هغې په شریکه یو کار شروع کړي نو هغوی دومره ریسک نه شي اخیستی چې مطلب هغه سبا لکه حالات خراب شي یا مطلب نورې څه مسالې راشي د ګورنمنټ سایډ نه چې هغوی هغه نقصان برداشت کړي. نو دې د وجې نو الله دې وکړي چې وشي، ځکه چې زمونږ ماربل چې کوم دی په بین القومي سطح باندې د ټولو نه بهترین ماربل دي، ځکه چې 90-95% ماربل یې په کاڼي کې. بس دلته چې کومه لوکل انډسټري لګېدلې نو هغې ته کله بلونو ته دومره ګران کې چې هغې سروایو کول ډېر مشکل شي. نو دغه طرف نه مونږ د ماربل انډسټري ته هیڅ قسم فایده نشته دی. دلته مونږ چې کوم دی نو ډېر زیات خلک په روزګار کړي دي، تقریبا چې 80% 90% په دې روزګار سره وابسته خلک دي، هغه که ډایرکټ او که انډایرکټ خلک دي. نو مونږ خپل دا هڅه کوو او حکومت هم سترګې دي.
دا خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت وزیر عبدالکریم توډیر وایي کچر مرکز په دې کې سنجیده وي نو دوی به ورسره پوره پوره مرسته وکړي، خو وایي باید بانکونه او مرستندوی ادارې ورسره مالی مرستې د بغیر سود قرضو په شکل کې د مشینرو په شکل کې وکړي چې دا نړیوال معیار ته برابر کړي.
په دې سېکټر کې چې سو پورې فایننسینګ ایشو شي هغه فایننسینګ ډیر زیاته مسله ده، ځکه اس لري بیکار خلک خپويږي خلک دې خو د وسایلو کمې دي او باقي په فرض داسې پوزېټیو سټېپ نه مونږ ټول ورسره او دا انډستری مونږ سره ډیره ده لکه دا ټول انډستری سولاریزیشن وړي ولی چې کاست اف الکتریسټی ډیره زیاته شو، ټرانسپورټیشن دې نو هغه بجای د دینه چې په ملګوري نه کاڼې راشي او جانګيري کې کټ شي، د بنیاد نه راشي جانګيري کې کټ شي، د مومند نه راشي جانګيري کې، نو دا په سایت باندې مومند په مومند او باجوړ په باجوړ یو خو به لوکل خلکو له امپلایمنټ ملو شي او دیم دار چې هلته نه به فینش ګوډز راشي او انټرنیشنل سټینډ باندې کټینګ کیږي کنه دا شزونه چې نه راغلي کنه او دراغه پوری او ډیر سو کینو ناکه وکی مونږ له هر یو شی ایکسپورت سایډ باندې پکار دي.
د پنځم په ورځ په اسلام آباد کې د ماربلو د سکتورو لړول کچه غونډه په شری په وخت د صنعت او پیداوار په اړه د وزیر اعظم ځانګړی مرستیال هارون اختر خان د ایټالیا په سیر د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کول ویل او د ماربلو روزګار کونکو چا چې د غونډه کې برخه اخیستې وه څخه وړاندیزونه هم په دې بابله وغوښتل چې دا سکتور نور هم پرمختګ وکړي. دوی ویل چې پاکستان به ډېر زر قامي د ماربلو پالیسي معرفي کړي چې موخه یې د ماربلو ذخایر بهر ملکونو ته لیږدولو او د هیواد دننه د ماربلو روزګار پراخه کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لالارې. د مشال مرکه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه گاونډیان اړیکې ادي نکړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالې دواړه لورو ته ملیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا اته زره بار او تشې لارۍ د لارې خلاصون ته شیبې شماري. که څوم د طالبانو د سوداګرۍ وزارت او خپل خصوصي سیکټر د صادراتو او ترانزیت په بدلو لارو هم کار کوي، خو سوداګر وای له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. نور تفصیل اسدالله لودین راکوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو له پایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کره زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته اته زره بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا سل ډالره ګمرکي لګښت ترې راځي.
دا بیل شکه چې دا سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د اته زره شاوخوا کې بار او تشې لارۍ چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسر الفساد و یا هغه خصا شو یا دا چې که مارکیټ ته ارزش و متاسفانه هغه خپله اصلي قیمت څه چې د لاریو کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لارې او دغه راز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخواني جمهوري نظام له وخته پرې کله ناکله د توکو لیږد رالیږد کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمان وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یوه محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمان وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپله میوه یو خو زموږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بعضې اموال انتقالوو و هندوستان ته چې هغه وچو لنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بعضې د کمپنیو سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سږ کال په وخت کې د کال دپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دوی ته خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راواستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي آسیا بازارونه دي، هغو زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بله ځایه میوه راوړي ګران ورته منډي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، موږ هغو ته صادرات کړو، د هغه ځای بیا زموږ صادرات هغه د جنوبي آسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې پخوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب د ایشیا کې او سمندر سره نږدې مونږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زمون ګاونډیان د منځنۍ شاهي هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره ده هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمون صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامیږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر وروسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامیږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هوارې او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسې غواړي د بر جنوبي وزیرستان خلک له حکومت غوښتنه کوي چې په انټرنیټ لګول شوی بندیز دی لری کړي. دوی وایي چې د چټک انټرنیټ ترڅنګ عام انټرنیټ هم بندي چې ورسره د خلکو مشکلات زیات شوي دي. بلخوا انتظامیه وایي چې د امنیتي مسایلو له وجې په انټرنیټ بندیز لګول شوی د حالاتو له ښه کېدو وروسته به بیرته فعال شي. نورحال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د انټرنیټ سهولت بندش د خلکې ژوند د مشکلات سره مخامخ کړی دی. د سراروغه سیمې یو اوسیدونکی په دغه براکښې ویایي: د سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په ضلع کښې د انټرنیټ بندش په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي:
نرکا دے
ملاوی چیرے 3G 4G کولاو کی ہاں نردر نا خال تا دی جوت تاولات ملاوی جی او داس علاقی ہاں جی مشملہ کل چھے کہ دی 3G 4G نا لوا عام سنگنل ہا چار رہن کی لکا سرنگ چنن تا بو پر زناد بنیاد بندے کر کی لگی جی میرے دے دے پورا ہاں دی 3G 4G سارا جی کی ملا کل چھے سنگنل نوی دا ہم مطالبہ کئی چھے خام خدا آگے خال تا سنگنل خام خوا لگی
مشال ریڈیو چھے دے سویلی وزیرستان پر زیلے اسے دن کے دے انٹرنیٹ سہولت وشتن پبراکش دے ضلع نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر سرا تماس ونی ولی آگوئی پاؤب شے ویل دے سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نم نہ وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چپ ضلع کے ناسما منیاتی حالات پواجہ انٹرنیٹ بند کڑائی شوائی دے او دے انتظامیہ کوشش دائی چھ دے ضلع اسی دن کے تا دے پی ٹی سی ایل ڈی ایس ایل انٹرنیٹ سہولت زر ویر کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کری
دا خپل واٹس ایپ کھیڑی یا چپی خواتا دا اپڈیٹ برخی تا ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
مشال ریډیو تاسې غوږی په قبایلی ضلع اوروزو کې د یو ځوان د هڅو کیسه چې د محرومۍ او نامنۍ پر ضد یې د علم چراغ بل کړی دی محمد نواز اوروزی چې نه یوازې یو مدني فعال دی بلکې د عوامي نیشنل ګوند سیکرټري او د ویلج کونسل چیرمین هم دی په خپل خرچې د سیمې لپاره یو لایبرری جوړه کړې ده هغه وایي غواړي چې د ځوانانو پام له منفي لارو واړوي او د کتاب سره ملګری کړي زای ځوانان دا ګام یو مثبت بدلون بولی او غوښتنه کوي چې حکومت دې هم د داسې نوښتونو ملاتړ وکړي نور تفصیل ممتاز بنگشا کوي
د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع یو ځوان په خپل کلی کې په خپل مرسته یو وړوکی لایبرری جوړ کړی دا ځوان د کوز اورګزو چپرمشتي یا مشتي او چپرکلی اوسیدونکو محمد نواز اورګزی دی نوموړی نه یوازې یو مدني فعال دی بلکې د یادې ضلع د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر او د ویلج کونسل چیرمین هم دی او داسې د ژوند زیاته برخه د خیر ښېګڼې کارونو ته ورکړې ده اورګزی وایي د نامنۍ او د محرومۍ په حال کې غواړي چې د سیمې ځوانان د کتاب سره ملګری کړي او د هغوی پام مثبتو فعالیتونو ته راوګرځوي
کون ځوانان دی هغه نیگیټیویټی طرف ته ځي هغه خپل تاریخ نه خبر دی خپل جغرافیه نه سیاست نه او یهن تک څا خپل مذهب په ډیرو خبرونو نه خبرې نو مو مین مقصد دا چې دا د کتاب کلچر دی چې کی پروموټ کو کتاب طرف تر شي خپل تاریخ نه خبر شي د خپل علاقې نه خبر شي سیاست او پیژنې دنیا او پیژنې ساينس او پیژنې
د میشتو سفر اوسیدونکو ځوان او مدني فعال سید الله اورغزی په اړه مشالې دوه توای په سیمه کې لایبرری جوړیدل یو ښه او ګټور ګام دی اوس ځوانان کولی شي چې دلته ورشي او د مطالعې تند پرې ماته کړي او د نشه یي توکو نه هم ځان خوندي وساتي
د نموډر زیات مطمئن یو ځکه چې مور شوم د خپل څکوم د سټډي ولا کومه تند د ځکه چې په موبایل باندې کېږي نه نو مور شوم د ځکه دا د اورګزو تاریخ د پاکستان تاریخ د اسلام تاریخ دا سټډي کوم او د سره سره څکوم نور نوجوانان نسل د اسپیشلی نن سبا څکوم د نشه کېږي وغیرہ وغیرہ مختلف فضولیاتو کې انګیج دي نو دا کوشش ته چې هغه دې ترشي او سټډي دوه کې دې کې هم سره حساب کوي
د سیمې یو بل اوسیدونکي محمد نثار مشار ریډیو ته ویلي، سیمه کې د لایبرري جوړول یو ښه او مثبت ګام دی، ځکه چې دې سره د ځوانانو پام داسې فعالیتونو ته راګرځي چې مثبتې او د ځوانانو ذهني او جسمانی روغتیا لپاره هم ګټور وي. دوی وویل باید چې په حکومتي کچه دې دا رنګه ګامونه وستایل شي او د داسې ځوانانو مرسته دې وکړی شي، ځکه چې کتابونو او مطالعې د لارې ممکنه ده چې د کام ځوانان د روڼ سهار په لور روان شي.
شنو بیا لیبرری ته لاړ شي، هلته یو گھنٹه یا څه وخت هلته هم دو خپل کتاب مطالعه کوي. دا کوم لیبرری ته ډیو بهترین ګام دی. دا وخت لیبرری سره د علاقې کې امن رضی، علاقې کې مینا رضی، محبت رضی، او خلک ځوانان کوم دی هغه تعلیم کتاب طرف ته متوجه کیږي. دې سره چې کله زه خپل هم فارغ شم نور کرونه نزه بیا د لیبرری ته لاړ شم او نیم گھنٹه یا څلوېښت منټه هلته دو مختلف کتابونه مطالعه کوم چې هغه سره زموږ ته ذهني ډېر هم سکون ملوېږي او هغه نه علاوه نور هم معلومات حاصلېږي. دغسې مې لیبرری د علاقې لپاره یو ښه سوچ دی، یو ښه ګټور ګام.
د خیبر پختونخوا اورګزو ضلع د کوهاټ، خیبر، کورمې، هنګو او د شمالي وزیرستان پر پوله پرته ده چې زیاتره کلونه یې په ناامنۍ او محرومۍ کې تیر شوي دي. د دې ځای ځوانان د کاروبار، انټرنیټ او د زده کړو اسانتیاو ته په سمه توګه لاسرسی نه لري. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی او ستاسو پام د یوې مرکې په لور راګرځوم. د سواد د کرکلي د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای په یاد ضلع کې یې کروندګر د زعفرانو کر ته تشویق کړی دی. د نوموړي په وینا د سواد سیمه د زعفرانو د کر لپاره مناسبه ده او په نږدې راتلونکي کې به ښه حاصل وړاندې کړي. د نوموړي په وینا د نورو فصلونو پرتله زعفران یو قیمتي فصل دی او خلکو ته ډیره ګټه رسوي. له ډاکټر افتخار سره د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې زعفران څه ډول بوټی دی او څومره ارزښت لري.
زعفران چې دی دا خو یو ډیر قیمتي مساله ده او بوټی دی، او زعفران د ټولو نه د دې خاصیت دا دی چې دا د دې استعمال چې دی هغه په ډیرو سیزنو کې دی. دا په مثالو کې، په ډاینګ کې، کلر کې او په مختلف میډیسن کې، کم چې ایکسپینسیو ګران میډیسن دی دوایانې دی په هغه کې دا استعمالیږي. نو د زعفران کرل چې دی نو دا د زمیندارو د معاشي حالت ښه کولو لپاره یو اقدام دی. او زعفران چې دی دا په ډیرو ځینو کې نه کې، دا تقریبا په دریو ملکونو کې زیات کیږي. 90% چې دی هغه په ایران کې کیږي، د دنیا 90% هغه په ایران کې کیږي. بیا دغه شانتي تقریبا 3.5 یا 4% چې دی هغه په افغانستان کې کیږي. دغه شانتي 2% چې دی هغه زمونږ کشمیر کې کیږي، کم چې مقبوضه کشمیر دی باغې کې. نو د دې او په سپین کې هم لکیږي، خو د هغې کوالټي دومره ښه نه ده، معیارې ښه نه دی، نو هغه خلک نه خوښوي. د دې دریو ملکونو، د دې دریو ځایونو زعفران چې دی په ټوله دنیا کې مشهور دی او هغه ایکسپورټ کیږي هم، او خلک د هغې ډېر زیات ډیمانډ کوي. دوی ولا ډیمانډ پوره کولی هم نشي.
مارکیټ کې نن د سخت د دې څه قیمت دی؟ دا پسې حساب خرڅیږي لګدار وي. دا خو زه وګورم چې زعفران یو تاسو ماته وخولو یو ګل دی، په ګل کې یو غندل غونته کی، او په یو ګل کې د ما خیال دوه ټکی یا درې ټکی.
بالکل جی، زعفرانو بوټی چې دی دا په یو سو کمپوننت، یو سو سیزونو باندې مشتمل دی. په هغه کې د دې اولنې دغه چې دی هغه کام دی، کام مطلب د دې غوټه کم سیټ چې دی تخم چې دی، دویم د دې پاڼې دی، او دریم د دې ګل دی. بیا دا ګل چې دی دا هم په دریو حصو کې تقسیم دی. یو د دې پیټل دی کم چې دا رنگینې پاڼې دی، یو د دې بیا سټیمن دی کم چې دا اوږد سور دغه چې دی ریشا دغه ته مونږ سټیمن وایو. دا درې په دې کې یو موجود په یو ګل کې، او بیا د دې سټیمنز دی، یو سټیګما دا یو سټیمن دی. دا سټیګما چې دا د دې ټولو نه ګرانه او قیمتي حصه ده، او دا چې دی نن سبا د دې په مارکیټ کې چې دی 12 لک روپۍ قیمت دی. او دا کم پیټل
کیلو 250
12 لک روپۍ پر کے جی چې دی قیمت دی. د دې د مختلف ایکسپورټر سره مونږ خبره کړی ده، نو هغه چې دی کفرز کده مونږ امریکې ته دا ایکسپورټ کو، نو هلته یو بیا دا 29 لک روپۍ باندې یو کیلو.
اس سواد کے سنگ تاسو کرو، کم کم زے کیو کرو، دغه تجربه سمره کامیاب شو.
سواد کې جی زمونږ د دې پروجیکټ کمیسه چې هغه 114 کانال او هغه په دریو تحصیلونو کې زمونږ پلاټونو په مونږ مختلف 83 زمیدار چې دی هغه سلیکټ او دا غوزم کې وکړي دا غو د خورې مونږ تزیو کړه نو هغه دغه لپاره مونږ موضوع وګڼل او زمونږ زیات تر پلاټونو چې دی هغه په سر سرداری کې بشبن کې او بنجوټ کې او په دغه زمونږ سره په پرونه کې سنگر کې او بندړو کې او دغه شانتی په ملکی دم کې او املوک دره کې او دې سایت ته قبل سایت زموږ سره قلاګې دي او بر سمې دي او مختلف نور زیونه چې دا کم غرونه چې دا غي هایټ چې دا غو 4000 5000 فوټ ته چې بر دي هلته کې مونږ د دې پلاټونه کړی دي او شکر الحمدلله ټول کامیاب دي.
تاسو خبر وکړه اوس محکمه زراعت تاسو محکمه دې کې چې دینو زمیدارو سره څه قسمه مرستې کوي چې دا پسادو شي او زمیدارو ژوند تاسو وایي چې خشي
دې کې چې زمونږ د محکمه د یو پروجیکټ ته انټروډکشن اینڈ پروموشن آف سفران اینڈ پوٹینشل ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا پدې کې 21 ضلع چې دی هغه شامل دي او شپږ ضلع داسې دي چې هغه کې ډیر زیات پوٹینشل لري د زعفران لپاره هغه سواد شامل دی. نو د ګورنمنت طرف نه دی ته فری کامس کم چې سیډ دی ته هم دی هغه ورکړې شو د دې سره د سیډ
ټریټمنټ ډېر قیمتي دی
د دې ته هم چې دی هغه خو ډیر زیات قیمتي دی په 1.5 روپۍ باندې دی یو دانه چې دا هغه ملاویږي خو ملاویږي د دې ملاویدل هم ډیر زیات ګران دی. نو دویمه دا چې ګورنمنت چې دی ته د سیډ ټریټمنټ لپاره چې دی باندې مرزون ناراضي دا ته هم چې دی ټریټ کې داغي دوايي ورکړه بیا موږ د خپل ډیسټریټ ګورنمنت د فند او دیله د سری د غوم کو سره ولوم واغسته غولم فری ورک لاند دا ټول سیزن چې دی موږ دی ته فری ورک خو دینه ډیر زیات قیمتي چې دی هغه دی ته د دوی په فیلډ کې ټریننګ ورکول لري هر یو زمیدار چې دی هغه انډیویډوال موږ ټرین کو دی ته طریقې خو او وسو موږ د دې ګروپونه جوړ کړی دی او د دې موږ تنظیم سازي کو چې د زعفران خپل یو تنظیمي او دی موږ د انټرنیشنل کم ایکسپورټرز امپورټرز شری دا غو سر لینکو چې دی ته د مارکیټ اکسس شری هغه سان شي.
اوس دلته راځو د خبره ته چې زعفران په کم موسم کې کیږي کال کې خدو رسمي اشتې دی په دوه رسمي کې سپا دلته سلور موسمونه دي نو د کم وخت نه کم وخت ریکیږي او د دې لپاره څنګه ماحول پکار دی کنه
بالکل جی دا زعفران چې دی د خپل کم موسم چې دی دا په ستمبر کې د 15 ستمبر نه 15 اکتوبر پورې دی خټیم دی چې دلته وشي بیا د دې ګلونه چې دی هغه تقریبا یو 10-15 ورځې پس چې دی ګلونه سٹارټ شي او بیا په دسمبر پورې بیا د دې ګلونه یو ګلونه چې کله ختم شي نو بیا د دې پانی چې دی هغه په مارچ اپریل کې چې دی بیا پانی ختم کی نه دا د نورو فصلونو نه یو الټه فصل لیزکا د دې کم ډارمنت سیزن چې دی هغه د نورو اکټیو سیزن دی او د دې اکټیو سیزن د نورو ډارمنت سیزن دی نو په اپریل وروسته بیا د دې خاص کیر الته کې هغه ټایم کې دغه کیږي ځکه دا پارشل شیډ واړي لګ غارمه واړي نور سورې واړي دغه شان دي ته زیات خوراک پاسپورسي سره چې دی هغه ډیر زیات ضرورت ته د دیو بخور د دې غند بوټو مخنیوي دا ضروری خبره دي کدا فرص کړه دې سره وشي نو د دې یو کام چې دی یا د دې یو سیټ چې دی هغه د دوله سپوري کام یا سیټ چې دی هغه منګل راکول شي او بیا دغه سیټ چې دی یا دغه کام چې دی هغه روان بیا په اکتوبر کې چې دی د ګلونو جوګه شوی او نور ګلونو راکوي یو کام چې دی یو دانه چې دی هغه د یو د سلور ګلونو پورې موږ لا راکای
نرم نازک غونډه کې بوټي دی کنه او ډیر خیال به ساتل کیږي نو دې د پر بزمکه سومره پکاري سومره کروندې د پر زه پکار دی او بیا د بدغه زمکه باندې نور پسونو سره کیږي کنه سب دی بچ دی نو زعفران به صرف کیږي
بالکل جی د زعفران ګل چې دی دا ډیر زیات نازک دی او کله چې دا وس پر دی شي نو دې په 12 غنټو کې دنه دنه د شکول غوړي او دا د فیلډ نلر کول غوړي ځکه دا بیا د دې کم سټیګما کم قیمتي سیس چې دی خرابيږي د زمکه خبره تاسو کړه دې لپاره شګلن زمکه پکار د مټین نشنی او بل چباګه کې ډیران هم خپوري او اغه باندې پارشل شیډو لګ سورې هم او بل دا چې دی د پزمګه کم کې دی شی دا په پارټس کې یا په نور دسه کنټینرز یا نور سیزونو کې په دې کریټونو کې په دې کې خلک په کورونو کې کول شي نو دا په هر یو ځای کې چې دی زعفران چې دی دا کیږي خو دې ته هغه ماحول او هغه خاور یا هغه میډیا چې دا هغه تیارول لري پکاري
خلنه پښتنه کوم اړیر قیمتي معلومات دی زمیدار زموږ د خبرې اوري مختلف زینو کې په یوازې سپ خبر پښتونخوا کې نه مشال رېډي چوده نه دا وی خبرونه په قبایلو سیمو کې زیات تر خلک اوري د خبر کې د پاکستان او د افغانستان چې ټولې پولي دی اوري هغه زمیدار ته سم مشوره ورکوي په دې وخت کې چې دو زعفرانو کوي د غنسونه پیدا پورته کول شي او څنګه پورته کول شي
بالکل جی نیاز احمد خان صاحب زموږ زمیدار ته موږ د مشوره ولورکو چې دیو زعفران چې دی هغه خامخاو کوي که زیات نشي نو په یو کانال کې جری هغه دیو کوي ځکه د دې خصمانه او د دې خدمت ډیر زیات ګران دی. نو هر یو زمیدار له پکار دی چې دې کم از کم لګ اوم زعفران چې دی هغه د خپل بیک اپ د پاره کفرس کده د مین زمیدار چې دی هغه کې نقصان شي الله دې نه کی. نو دا به یو بیک اپ کرا پی د سره د معاشي حالت د سټیبل کول د پاره ودا یو ډیر اهم کردار ادا کوي. بل پدی کې زعفران چې دی کله چې په اپریل کې دې پانی ختم شي نو په هغه ټیم کې مونږ نو یو دغه کړی دی چې ان شاء الله دې کې مونږ انټر کراپینګ هم کو پای کې لګوینس کراپس کم چې پلیدار فصلونه دي مټر شو سویابین شو یا نور داسې مختلف کم چې په پلو والی هغه پکې مونږ زمیدار ته وایي چې هغه وکړي کفرس که زمونږ سره د دې پروویژنو یا د دې سفرنو نو مونږ به دې له داغې پلاټونو وکړو. نو د یو ځمکې نه چې دی هغه به دوی ډبل فائدہ واخلي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه شنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
خزلی چې داولې 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 بلو بلو لاړو داس لا کول مسلکانو دازکا اجون زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې داولې 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 بلو بلو لاڑو داس لا کول مسلکانو دازکا 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 کی خخی گو خلق اوسی پاسمان خیریش کا ہر سمرا پدوایا دوزان اول حجت رواوس محتاج د جہان تخورو تخزل شان پراتیو پڈیران تخورو تخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پ غم لڑلی چ داولے 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 دن ہی سوا مونگ وہ گڑ لس پکان دازکا 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 سپوہن شد جوندن پسو دو زیان پیار کوئی کی اسو نا خبر چند خان تاریخ رات پا پانا پانا وائی فاتحان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان چیزان تا فکر وکڑو شکست خرو پا ہر میدان محکوم دا سی کوم یو چی خورا کری پنا ولی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی زمون هرا خبرا نغسی گی بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا رسول باندی ماندر محکم منزنو پا نفلنو یو دش پہ رضی اڑم رکات بپکے پاتران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیاہم دا غمش پہ مپخا دے نشو بدلی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی جوان پا ہر ڈگر کی ورور دورو رکھ وکر کانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت
او پرمختیا کاروان.